Blir med sig. افغانستان کې سهار ته بجې شوې په دې خبرونه کې مو بیا هم زنوري اسنوري هر کله کوم و باور چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دغنې دهنی غوري ولسوالۍ کې پیل شوې د وسلوالو طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او ډېر ژر به د طالبانو یو مهم مرکز هم تصفیه کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې مو د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي او قانونو د پوهنځي له یو شمېر استادانو سره خبرې کړې دي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم دوام لري. پاکستانی ایس او ای آسیا بی بی چې تېره اونۍ د پاکستان سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم د هغې د اعدام حکم لغوه کړی و، د ملتان د ښار له زندانه خوشې شوې او یو امن ځای ته انتقال شوې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو لوی څارنوال استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم ادامه لري. دا عملیات پرون پیل شول او د پاڅون کوونکو ملاتړ د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه کوي. د ننګرهار د ولي ویانا ته الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه وویل.
دا عملیات تر هغه پورې دوام ولري تر څو لکه څنګه چې د کوټو ولسوالۍ کې تعمیل شو، همدغه ډول په نازیانو ولسوالۍ کې هم تر بشپړ ډول مخالفین ورته پل شي او سیبا د دې رسمي خفات شي.
په نازیانو کې نږدې 1500 ولسي کسانو د داعش پر ضد وسله راخیستې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د سولې د هڅو او انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې او په جنیوا کې د رواني میاشتې په وروستیو کې د جوړېدونکو غونډې په اړه پرون پر ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غني د دې خبرو په ارتباط په ټویټر لیکلي چې میرمن مرکل د افغانستان ولس او امنیتي ځواکونو ته د ولسي جرګې د بریالیو انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ورکړه او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. د دې خبرو نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. ترکیه وایي په سیمه کې به د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو ملاتړ وکړي. دا خبره پرون په کابل کې د ترکیې سفارت وروسته تر دې وکړه چې په ارک کې د ترکیې د چالیکو لینک شرکت سره د افغانستان د ټاپ په نوم د 1500 کیلو ولټ برېښنا مزید تیرېدو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د ترکیې شرکت به د ټاپ پر پروژې په ترکمنستان، افغانستان او پاکستان کې 1.6 میلیارډ، یعنی 1.6 میلیارډ لګوي. دا پروژه به په دریو کلونو کې بشپړه شي چې د دې درکه به افغانستان هر کال له 1000 میګاوټ برېښنا څخه استفاده کوي او د ترانزیت له درکه به هم شاوخوا 1000000 ډالر ترلاسه کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی ایس او ای آسیا بی بی چې تېره اونۍ د پاکستان سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم د هغې د اعدام حکم لغوه کړی و د ملتان د ښار له زندانه خوشې شوې او یو امن ځای ته انتقال شوې ده. دا خبره د هغې مدافع وکیل او د اروپایي پارلمان مشر کړې ده. اروپایي پارلمان مشر انتونیو تجاني پرون په ټویټر د دغه اقدام په خاطر له پاکستاني چارواکو مننه وکړه او هیله یې وښوده چې ډېر ژر به له هغې او کورنۍ سره په اروپایي پارلمان کې وګوري. آسیا بی بی د آسیا بی بی مدافع وکیل سیف الملوک له قوله بیا ویل شوی چې هغه له خپل کورنۍ سره له پاکستانه وتلې، خدای نه څرګنده کړي چې دوی چیرته تللې. دی بی بی سی دا خبر ورکړی دی. له پاکستانه د آسیا بی بی د وتلو خبر داسې مهال خبرېږي چې سغدریز اسلام پالی له بایکه یا رسول الله ډلې دی یو توافق له مخې چې هغه به د پاکستان له خاورې نه وځي. د نومبر په 3مه پراخې مظاهرې چې د سترې محکمې د پرېکړې په وړاندې پیل کړې وې پای ته ورسولې. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت تېره اونۍ ویلي وو چې آسیا بی بی تر هغو بهر ته د سفر کولو اجازه نه لري چې سترې محکمې کې د دې دوسیه بشپړه شوې نه وي. آسیا بی بی وروسته له هغې چې په 2010 میلادي کال کې یوې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکوم کړه، 8 کاله په زندان کې ساتل کېده. د امریکا د متحدو ایالتونو لوی څارنوال استعفا وکړه. جیف سیشن د ولسمشر ډونالډ ترامپ له غوښتنې سره سم له خپل مقامه استعفا کړې ده. له دې استعفا سره د روسیې د تحقیقاتو د برخې سلاکار رابرټ مولر برخلیک یو ډول مبهم شوی دی. سپین منی وایي جف سیشن د نومبر په 8 خپله استعفا ولسمشر ته وړاندې کړه او جمهور رئیس ټرمپ هم هغه ومنله. د امریکا عدلی وزارت د رابرټ مولر د کار په برخه کې ځانګړی صلاحیت لري. مولر دا مسله څېړي چې د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیې مداخله کړې که نه، او د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ټرمپ له ټیم سره همکاري کړې ده او که نه. روسیې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله رد کړې او ډونالډ ټرمپ له روسیې سره هر راز ارتباط رد کړی دی. د ډنمارک حکومت درې ایرانی فعالان په اهواز کې د وروستي برید د ستاینې په تور نیولی دي. د ډنمارک پولیسو پرون وویل دا درې تنه د ایران د اپوزیسیون د یوې ډلې غړي دي چې د ایران په اهواز ښار کې د خونړي برید ستاینه کړې ده. په دې برید کې چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 22 د پوځي رسمي ګذشت په مهال وشو، لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د پولیسو په وینا نیول شوي کسان چې د اهواز د عربو د سیمې د خپلواکۍ د جنبش غړي دي ښایي نقد جریمه شي یا تر 2 کاله زندانی شي. د ایران حکومت دغه ډله د اهواز په برید تورنه کړې ده. د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان د تیلو په بډایه سیمه کې د ازادۍ جنبش ډله د عربانو لپاره د یو بل هیواد جوړېدو په خاطر مبارزه کوي او دوی د اهواز په برید کې لاس لرل رد کړي دي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرنه غواړی بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې پیل شوي د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات ښې نتیجې لري.
خوشبختانه زموږ کومندو ځانګړي ځواکونه په دې وتوانېدل چې نن د دې ولسوالۍ مهمې قریې لکه احمدزایی او دشتک او چوک پورې وسلوالو تروریستانو نه بشپړې تصفیه کړو.
د افغانستان جمهور ریاست د امریکا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو څخه د دې هیواد د چابهار بندر چې د افغانستان لپاره یو مهم بندر ګڼل کیږي معاف کړی دی. سره له دې چې د امریکا کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په نتیجه کې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړ، ولسمشر ډونالډ ترامپ په دغو انتخاباتو کې د خپل جمهوري غوښتونکي ګوند بریا وستایله.
And last night the Republican Party defied history to expand our Senate majority.
سره له دې چې د منځمهالو ټاکنو کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیاسي اجنډا په اړه ځینې قیز غبرګونونه لیدل کېږي، خو د ښځو لپاره یې پایلې تاریخي اهمیت لري. د خبرونې په دوهم نیمایي کې هم یو ګردی بحث لرو، یا ګردی میز لرو، د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د هغې څانګې چې د افغانستان تر ځمکې لاندې پانګې یعنی قانون د سروې او استخراج لپاره مسلکي کادرونه یا انجینران روزي له یو شمېر استادانو سره مخبري کړې دي.
مونږ خو چې درس ورکوو هیلم دا ده بالاخره به یو ورځ راځي چې د دې وطن لپاره به زمونږ محصل او خپل وطن بالاخره به جوړ کړو. مونږ بل لار هم نه لرو.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازې اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. افغان ځواکونه ادعا کوي چې په بغلان کې به د طالبانو یو ډیر مهم مرکز ډیر ژر تصفیه کړي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې سکال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او د راپورونو له مخې روانونی په لسګونو افغان پولیس او پوځیان هم وژل شوي دي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي د جګړو د زیاتېدو علت د سولې په خبرو کې پرمختګ ګڼي او وایي هر لوری غواړي چې د سولې په خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي. د سولې خبرې هم په دې وروستیو کې ګړندې شوي. پر دې سربیره چې د سولې خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په دې وروستیو کې په کابل او دغه راز قطر کې له دواړو د جګړې د دواړو لورو سره خبرې وکړي. موسکو به هم سبا د افغانستان د سولې په اړه د یو کنفرانس کوربه وي، که څه هم دې کنفرانس ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رسمي پلاوی نه دی استولی، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شپږ کسیز پلاوی په دې کنفرانس کې ګډون کوي. دغه راز ویل کېږي چې د طالبانو له لورې یو شمېر استازي هم په دې کنفرانس کې ګډون کوي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې د هڅو له زیاتېدو سره پوځي هلې ځلې زیاتې شوې دي. په دې ترڅ کې د بغلان پر دهنې غوري ولسوالۍ باندې چې په شمال کې د طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کېږي افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته تیر شپه نا وخته د دې عملیاتو په اړه وویل.
د بغلان د دانیغوري ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات چې موږ شروع کړي او خوشبختانه زموږ کومندو ځنګړي ځواکونه په دې وتوانېدل چې نن د دې ولسوالۍ مهمې قرې لکه احمد زئی او دشتک او چوک دا د طالبانو نه بشپړې وسلوال ترورستانو نه بشپړې تصفیه کو. عملیات موږ د ولسوالۍ د دانیغوري ولسوالۍ په لور روان دي.
دفاع وزارت هیله مندی چې ډېر ژر به دانیغوري ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه شي. د افغانستان دفاع وزارت په داسې وخت کې په بغلان کې د بریالیو عملیاتو خبر ورکوي چې روانه اونۍ یو شمېر رسنیو د طالبانو له لوري د بریدونو د زیاتېدو خبرونه خپاره کړو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي دي چې طالبانو د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د ملي اردو او پولیسو 950 تنه په افغانستان کې وژلې دي. د ملي دفاع د وزارت ویاند د ځینو رسنیو د اداره د ویچ د طالبانو بریدونه په روسي کې ډېر شوې دي. غفور احمد جاوید وایي
په تیرو دوه میاشتو کې زموږ عملیات چې دي هغه ډیر زیات شوي دي. زموږ عملیات 30% عملیات چې دي ځانګړي عملیات او هوایي ضربې دا زیات شوي دي. د طالبانو تلفات چې دي تر 30% لوړ شوي دي. زموږ تلفات تر 25% پورې تر شوي دي.
په افغانستان کې د ژمي په درشل کې نور کلونه جګړې سړې دي خو سش کال د جګړو د زیاتېدو علت د سیاسي چارو د کتونکو موجب المر په باور د سولې په خبرو کې پرمختګ دی.
د افغان حکومت او د وسوال طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې یو څه پرمختګ دی کیږي. روسي کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زنګر احساس د نیمه فلزاد د مطالب اساس سره په خطر کې مخامخ دي. نو د روسي کې د جمهور رئیس خاني هم ویلي چې سولې به د طالبانو سره کیږي. البته د افغانانو مشکل باندې او د مخالفت هم په تماس کې دی. اما مشکل د افغانانو یو هغه واز تسهیلون کړي نو په دې لپاره چې په دوه احتمالي راتلونکو خبرو کې هر لوري بیر امتیاز ترلاسه کړي جګړه شدت موندلې ده.
تمه ده چې د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیسي. روسي په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان، هند، ایران، چین، پاکستان، د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو ته بلنلیکونه استولې دي. د افغانستان د حکومت استازي په دې غونډه کې برخه نه اخلي خو د سولې د عالی شورا استازي به پکې ګډون وکړي. طالبان هم خپل استازي د ماسکو غونډې ته لیشي. د دې ترڅنګ د روانې میاشتې په اخیره کې په جنوا کې د افغانستان د سولې لپاره یو مهم غونډه جوړیږي چې په هغه کې د افغانستان د حکومت چارواکي ګډون کوي.
و موردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې پیل شوی د وسوال طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او ډېر ژر به هم په سیمه کې د طالبانو یو ډېر مهم مرکز تصفیه کړي. د په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې جګړو بیا زور اخیستی دی. چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د جګړو د زیاتېدو علت د سولې په خبرو کې پرمختګ دی. لکه څنګه چې مو واورېدل سبا به هم موسکو د افغانستان د سولې په اړه د یو کنفرانس کوربه وي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې به هم د افغانستان د سولې روانې هڅې انڅېړو. د افغانستان جمهور رئیس د امریکا له بندیزونو د چابهار بندر د مستثنا کېدو هرکلی وکړ. د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په چابهار بندر کې د ایران یوه لویه پروژه له وروستیو بندیزونو مستثنا کړې. دغه پروژه د دې لپاره له بندیزونو معاف شوې چې په وچې پورې د حصار افغانستان لپاره خورا اهمیت لري. د هند سمندر په بندر کې دغه پروژه تېر میلادي کال ناوخته پرانستل شو چې ډېره برخه د هند لخوا رغول کېږي. نور تفصیلی ده سلام مسالی پرپورت کورو.
د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا متحده ایالاتونو د وروستي تصمیم هرکلی وکړ چې ویلی دي چابهار بندر به د امریکا له تازه بندیزونو په امان کې وي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت له تیرو شپږ میاشتو د چابهار بندر د برخلیک او له دغو بندیزونو د بچ پاتې کېدو لپاره مذاکره کولې. دغه بندر نه یوازې افغانستان ته په اقتصادي پراختیا کې حیاتي ارزښت لري، بلکې د سیمې، مرکزی آسیا او هندوستان لپاره هم مهم بندر دی. د سیمې پر سوداګری او اقتصادي وده مثبت اغیز کوي. د چابهار بندر پروژه د افغانستان لپاره خورا مهمه ګڼل کیږي چې د مځکې له لارې د تجارت زمینه ورته برابرېږي. د دې ترڅنګ د اسلام آباد سیال هندوستان ته زمینه برابروي چې له منځنۍ آسیا او افریقا سره د تجارت لپاره پر پاکستان خپل اتکا ختمه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر اقتصاد له لګول سویو بندیزونو د چابهار بندر، د اورګاډي د ورغځېدلې پټلۍ پروژه او افغانستان ته د ایران د تیلو انتقالات مستثنا کوي. ایران هڅه کوي چابهار بندر له مشهد څخه چې د ترکمنستان پر سرحد پروت دی تر زاهدان پورې چې د پاکستان او افغانستان پر سرحد پروت ښار دی د اورګاډي د پټلۍ په ذریعه وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي له دغو بندیزونو دغه استثناء د افغانستان له بیا رغونې سره د مرستې او اقتصادي پرمختیا په هدف ده. پر ایران د امریکا د بندیزونو خبردارایو هندوستان د دغه بندر د مالی ملاتړ او پرمختیا لپاره زړه نزړه کړی وو. دغه بندر به د پاکستان پر کراچي بندر د افغانستان اتکا ختمه کړي. هندوستان له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو 2 میلیارد ډالر لګولی دي. په اقتصادي لحاظ د افغانستان د ملاتړ هدف دا ګڼل کیږي چې کابل پر بهرنیو مالی مرستو ډیر متکی نه وي او د تریاکو د تجارت مخه ونیسي چې د طالبانو د عوایدو عمده سرچینه ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه له 1990 کلونو راهیسې له هندوستان سره نږدې اړیکې لري، بلخوا له نوې ډیلی سره د تهران اړیکې دوستانه ګڼل کیږي.
و مردل چې د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا د هغه پریکړه هر کله وکړ چې پر ایران د لګول شو بندیزونو څخه د هیواد د چابهار بندر چې د افغانستان لپاره هم ډیر مهم ګڼل کیږي معاف کړی دی. د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د هغه څانګې چې د افغانستان تر ځمکې لاندې پانګې یعنې قانونو د سروې او استخراج لپاره مسلکي کدرونه یا انجینران روزي له یو شمېر استادانو سره مو په یوه ګردي میز کې خبرې کړې دي.
زمونږ خو چې درس ورکوه هیلم دا ده چې بالاخره به یوه ورځ راځي چې د دې وطن دپاره به زمونږ محصل او زمونږ هر وطندار به دومره مینهوال وي چې د خپل وطن دپاره به قرباني ورکوي او خپل وطن بالاخره به جوړ کړو. مونږ بله لاره هم نه لرو.
یک استادی که خودش احساس مسؤلیت میکنه در مقابل امو محصل و در مقابل جوان کشور، بعضی موارد اظهار میکنه که یعنی تشویق میکنه که یک محصل با درس و با تدریس و با تعلیم و تحصیل
زمونگا ماش په دې اندازه مونږ نه واړه چې صرف اغاز مونږ اولی ضرورتونه ور باندې رافه چې د خپل ماشومان او د فامیل مونږ نه اضافي ماش او پیسو سره مینه نه ده. زمونږ مینه د وطن سره ده، زمونږ مینه د خپل وطن د بچانو سره ده، ترڅو په سوکاله و آرام ژوند ولرو.
د کابل پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي او قانونو د پوهنځي له استادانو سره مو دغه بحث کړی دی. خبرونه د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د سهار اته بجې او اتلس دقیقې دي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو سره د نښتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا لسکونو د پولیسو افسران او د ملي اردو سرتیري د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د نهو حملو په نتیجه کې وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په فراه، کندهار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو حملې یادې کړې او ویلي دي په ټوله کې طالبانو د افغانستان په 9 ولایتونو کې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو حملې کړې چې په نتیجه کې 950 پولیس افسران او سرتیري وژل شوي دي. طالبان ویلی چې په فرا ولایت کې یو شمیر مرکزونه نیولې دي او وسلې هم د دې ډلې لاس ته لوېدلې دي. ورځپاڼې د کندهار ولایت یادونه کړې چې تر یو کال په زیاته موده کې دا ولایت آرام و، خو د کندهار د مخکنی امنیې قومندان جنرال عبدالرازق له وژل کېدو سره په دې ولایت کې امنیتي وضعیت تر مخکې هم خراب شوی دی. نیویارک ټایمز په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو اوښتو خبر ورکوي چې ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې د ناټو له عمومي منشي سره د سه شنبې په ورځ په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه لوړ توان لري او د شاغلي غنی په وینا د افغان ځواکونو په اړه قضاوتونه باید عادلانه او سم وي. سټارز اند سټرایپس ورسپانې بیا لیکلي د ناټو عمومي منشي پر ننګونو سربیره له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې په اړه ژمنه کړې ده. ینس ستولتنبرګ د سې شنبې په ورځ په کابل کې وویل په افغانستان کې وضعیت ستونزمن او د تاوتریخوالي شاهد دی او بې ثباتي سته. ستولتنبرګ همداراز زیاته کړه چې په افغانستان کې ننګونې کمې نه ګڼي. د سټارز اند سټرایپس ورسپانې په وینا د افغانستان تر اوولس کلنې جګړې او افغان ځواکونو ته تر تلفاتو او وشتو وروسته په دې هېواد کې د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې بې نتیجې پاتې سوي دي. د ناټو عمومي منشي د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتېدو لامل د نړیوالو ځواکونو له نظامي عملیاتو څخه ګوښه کېدل ګڼي، ځکه دا ځواکونه خپل افغان همکارانو ته پر سلا ورکولو او روزنه یې تمرکز کوي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې دې ته هم پام کړی چې ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د ناټو ماموریت ننګونو ته اشاره کړې، خو بیا یې هم په دې هېواد کې سولې ته هیله څرګنده کړې ده. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه رسمن د افغانستان په جګړه کې ګډون کوي، بیا هم د طالبانو له حملو یا دولتي ځواکونو له ناخوښۍ سره مخامخ دي. سټارز اند سټرایپس د بیلګې په توګه پر میجر برنت ټیلر حمله یاده کړې چې د شنبې په ورځ په کابل کې په یو روزنیز مرکز کې وژل سو. د ورځپاڼې په وینا د روان کال پر مهال دا څلورم ځل و چې افغان ځواکونو پر خپلو نړیوالو همکارانو حملې کړې او هغوی یې وژلي دي.
ازادي راډیو اوري او سمسمیزو نړیوال موضوعاتو ته مخه کوو. سره له دې چې د امریکا کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په نتیجه کې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړ. ولسمشر ډونالډ ترامپ په دغو انتخاباتو کې د خپل جمهوري غوښتونکو ګوند بریا واستهل. تفصیل دې احمد شبر پر راپورټ کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د دې سربیره په انتخاباتو کې د بریالیتوب اعلان وکړ چې په استازو جرګه کې د سیال ډیموکرات ګوند مخته شوی دی، خو په سینا کې بیا هم جمهوري غوښتونکو مخکې دي. په دې ډول د لومړي ځل لپاره د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د امریکا د کانګرس واک وویشل شو. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال وویل یو ستره او فوق العاده ورځ ده. تېره شپه جمهوري غوښتونکي د سنا په مجلس کې زموږ د اکثریت له ډېرېدو سره تاریخ ته د مبارزې بلنه ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو په استازي جرګه کې 415 څوکۍ دي چې د اکثریت لپاره 213 څوکیو ته اړتیا ده. د نومبر د شپږمې نیټې د انتخاباتو د نتیجو له مخې ډیموکرات ګوند په استازو جرګه کې 240 څوکۍ خپلې کړې دي او 193 څوکۍ هم جمهوري غوښتونکو. د 200 څوکیو نتیجې لا را روانې دي، خو واکمن جمهوري غوښتونکو ګوند د سنا له 100 څوکیو څخه 250 خپلې کړې دي او په دې ډول اکثریت ګټلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په استازو جرګه کې د خپل ګوند د لږو څوکیو د ګټلو له امله متقاعد او رسنۍ ملامته کړې او دوی خپل دښمنان بللي، خو د دې سربیره د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو هیله وکړه چې د استازو جرګې په نوي مجلس کې قوانین تصویب کړي. ولسمشر ترامپ وویل ډېر ستر کارونه شته چې موږ یې یو ځای ترسره کولی شو. په دې خبري غونډه کې ښاغلی ترامپ پر هغو جمهوري غوښتونکو هم انتقاد وکړ چې له ده څخه یې د مرستې غوښتنه نه وکړي او د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې د ده هرکلی نه وکړی او ناکامه شول. ده دا ډېره بده هڅه وګڼله. ډیموکراتانو بیا د استازو په جرګه کې د اکثریت ترلاسه کولو وروسته وویل چې ډونالډ ټرمپ د مالي چارو په برخه کې شایي په ټکر کې شي. ډیموکراتانو دا خبره هم وکړه چې د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به د ټرمپ او د روسي چارواکو ترمنځ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د اړیکو تحقیقات پیل کړي. ولسمشر ټرمپ ډیموکراتانو ته خبرداری ورکړ چې دا هڅه کولی شي چې حکومت په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ کړي او ملامتي به یې بیا پر دوی وي. عادتا د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پرتله لږ خلک برخه اخلي، خو روان کال په بېساري ډول خلکو رای ورکړي.
د امریکا د منځمهاله د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو او د غرض د یو شمیر ایالتونو د والیانو او د ایالتونو د اسمبلو لپاره په انتخاباتو کې دا ځل ښځې ډېرې ځلېدلې دي. د امریکا په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه د ازادي راډیو د خبرې مرکزي څانګې راپور فرشته جلال زیا اوروي.
په امریکا کې د سیاسي کتونکو په باور په دغه هیواد کې دا وار انتخابات د شذو لپاره تاریخي پرمختګ ثابتېدلی سي. دا سیګنل کې چې د کانګرس د استازو په مجلس کې د شذو شمیر به پر سلو واوړي، دا په امریکا کې ساری نه لري. حتی د سنا لپاره د شذینه کاندیدانو مبارزې څرګنده کړې چې یو تاریخي بدلون را روان دی. د امریکا د سنا مجلس په 101 تاریخ کې اول وار دی چې ل ارزونا ایالت ای وشده سناتور ورځي. جمهور غشتون کې کاندیدا مارتا مکسالی د امریکا د هوایی ځواکونو متقاعده ډګرواله و. په 1991 میلادي کال کې د امریکا د هوایی ځواکونو د پالیسۍ تر بدلون وروسته هغه لومړی شوه چې د جګړې ډګر ته یې پروازونه پیل کړل. د هغې په مقابل کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا کریستین سینما ولاړه وه چې اول وار د هم جنس ګرایانو له منځه راپورته شوه او سنا ته یې ځان کاندید کړ. داسې ګڼل کېږي چې نانسي پلوسي د کالیفورنیا د ډیموکراتانو کاندیده به د امریکا د استازو مجلس د مشرتابه چوکۍ ترلاسه کړي. د استازو په مجلس کې د ډیموکرات ګوند استازي نانسي پلوسي د سیشن به په ورځ په واشنگټن کې د ډیموکراتانو غونډې ته وویل یو ډیموکرات کانګرس په دستونزو پر داسې حل کار کوي چې موږ سره نږدې کړي ځکه موږ ډېر اختلافات تجربه کړي دي. امریکا خلک سوله غواړي. هغوی غواړي چې د ژوند مثبت تغییر ته یې کار وکړو او زموږ د کار پایلو ته ګوري. داسې ګڼل کېږي چې په امریکا کې په انتخاباتي مبارزو کې سږ کال د ښځو د زیات ګډون او فعالیت یو دلیل د ښځو په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بحث پارونکي نظریات وي. په امریکا کې له ښځو سره د جنسي تشدد او تبعیض پر ضد کمپاین میټو په امریکا کې د سترې محکمې د رهبري پلاوي ته د برت کوینا انتخاب او پر هغه د یوې ښځې لخوا د جنسي زیاتی تور لګیدل ډېرې ښځې وهڅولې چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. همدارس دا سیګنال کیږي چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره په انتخاباتي مبارزه کې د دیموکرات ګوند د کاندیدی هیلری کلنټن ماتي هم د ښځو په هڅولو کې رول درلود. د 2014 میلادي کال د جنوري په میاشت کې سلګونه زر امریکایي ښځې په واشنگټن کې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره مارش ته راووتې او غالبا د دې جذبې په ښځو کې زیاته کړه چې ځانونه کاندید کړي او ښځو ته رای ورکړي. ژورنالیست وینډي ساش د امریکا په ټاکنو کې د ښځو د رول په اړه یو مستند فلم د سرج جوړ کړی دی. هغې فورس پرونی ته په یوه مقاله کې لیکلي د یوې ژورنالیست له نظره زه د یوې یا بلې خوا پلوي نشم کولای او شخصي احساسات باید جلا وساتم. خدا ور مسله شخصي ده ځکه داسې احساسوم چې زموږ د هیواد د ډیموکراسۍ د روح په اړه پریکړه کیږي. هغې د امریکا په یل پوهنتون کې د ښځو کمپاین پوهنځي د مشري پاتي روسو په حواله لیکلي د دې انتخاباتو زړه د ښځو دی.
د امریکا د کانګرس د منځمهاله او د یو شمیر ایالتونو د ګورنرانو او د ایالتونو د محلي اسامبلو او د انتخاباتو په باب مو اوریدل چې دا ځل ښځې ډېرې امبریالي شوي په بېساري توګه. یوه هم د صفیه وزیر په نوم یوه ځوان افغاني الاصل امریکایي ده چې د امریکا په نیو هامشر ایالت کې د استازو د مجلس د غړي په توګه ټاکل شوې ده. په دې اړه راپور د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
طبی متخصصان خبرداری ورکوي چې د انټي بیوټیک درملو په وړاندې د بکتریاو مقاومت په زیاتېدو دی او کړي دغو درملو استعمال کم نشي ممکن په اوسنیو درملو اکثره ناروغي درمل نشي. اسمه څروان نور تفصیل اوروي.
متخصصان اټکل کوي چې که هیوادونه لومړیتوبونه بدل نه کړي د موجودو درملو په وړاندې به د بکتریاو مقاومت زیات شي او په اروپا، شمالي امریکا او استرالیا کې به میلیونونه انسانان په میکروبي ناروغیو مړه شي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې یا او ای سی ډی خبرداري ورکوي چې که د انټي بایوټیک به ضرورت استعمال او په روغتونونو کې تر اندازې زیات تعقیم کم نشي د خلکو روغتیا او مصرف به د فاجعې تر حده له ناوړو پایلو سره مخامخ شي. له هغې څېړنې سره سم چې روانه ونه خبره شوه په 2015 میلادي کال د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله په اروپا کې تر 3000 زیات خلک مړه شوي دي. د دې ادارې په دې راپور کې ویل شوي چې تر 2015 میلادي کال پورې به له درملو سره د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له امله 2,400,000 تنه مړه شي او د داسې ناروغیو په تداوی به په هر هیواد کې په متوسط ډول د کال 3.5 میلیارد ډالر لګښت وشي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې د عامې روغتیا مشي میشل سیچینی فرانس پریس خبری آژانس ته وویل چې د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله له وړاندې څخه د هیوادونو مصرف په متوسط ډول په سلو کې لاس زیات شوی دی. دا وایي چې که هیوادونه توجه ونه کړي دا مصرف به تر دې هم زیات شي. سچینی وایي چې د درملو ډیر استعمال سبب کیږي چې باکتریاوی د انټي بایوټیک درملو په وړاندې مسؤونیت یا مقاومت پیدا کړي. په بېوزلو او له اقتصادي پلوه متوسطو هیوادونو لکه اندونیزیا او برازیل کې سر له اوسه په سلو کې شپېته باکتریاوې لږ تر لږه له یو ډول انټي بایوټیک درملو سره مقاومت لري. تر 1928 پورې چې انټي بایوټیک جوړېدل د اکثرو باکتریایي ناروغیو په وړاندې انسانان بېوسول.
د سهار ته نیمه بجې دی. یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم دوام لري. پاکستاني ایسوي آسیا بیبي چې تېرونه د پاکستان سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم د هغې د اعدام حکم لغوه کړی او د ملتان د ښار له زندانه خوشې شوي او یو امن ځای ته انتقال شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو لوی څارنوال جیف سیشن استعفا وکړه. ډونالډ ټرمپ هم د هغې استعفا ومنله. د ډنمارک حکومت درې ایراني فعالان په هواس کې د وروستي برید د ستاینې په تور نیولي دي. ازادي راډیو او رایډ خبرونه په دې برخه کې هم یو بحث لرو. د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون د جیولوژي او قانونو د پوهنځي او شمیر استادان په دې وروستیو کې جرمني او د چک جمهوریت پوهنتونونو ته رابلل شوي وو چې په یو لنډ علمي پروګرام کې د هغو مضامینو په اړه نوې زده کړې ترلاسه کړي چې د پولیټکنیک په تدریسي نظام کې نوي شامل شوي او دوی محصلینو ته تدریس کوي. یو شمېر دغه استادان په پراګ کې د ازادي راډیو مرکزي دفتر یعنې زموږ مرکز ته راغلي وو، دفتر ته راغلي وو. په یوه ګردي میز کې مې د پروګرام په پل تخنیک د تدریس د څرنګوالي د جیولوژي او قانونو لپاره د مسلکي کادرونو د روزنې او اړوندو ځینو نورو مسایلو په اړه بحث وکړ. د بحث په پیل کې استادان خپله ځان نه راپېژني.
اسم ما سید عزیز سادات، استاد پوهنتون پلوتکنیک کابل از دپارتمنت انجینری جیولوژی و اکتشاف معدن.
زمانم اولا یوسف زید د کابل د پلوتکنیک پوهنتون د جیولوژی او قانون پوهنځی د اکتشاف د انجینری د سنگ استاد.
زمان الله زاهدیم د کابل پلوتکنیک پوهنتون د قانون او جیولوژی پوهنځی د په پرانیست توګه د قانون د رئیسلو انجینری سنگ استاد.
محمد تمیم احمدی، استاد دپارتمنت انجینری معدن مواد مفید پوهنتون پلوتکنیک کابل.
تاسو ټول استادانو ته خرغلاست وایو. کلمنۍ پوښتنه داسې وکړو چې له هغه ځای چې موږ معلومات لرو د لومړي ځل لپاره په دغسې یو علمي پروګرام کې تاسو د چک جمهوریت پراک ته راغلي یاست، د چک د یو پوهنتون په همکارۍ تاسو ته په افغانستان کې د تدریس نوي مضامین ټاکل شوي او د دغه کارکولیم لپاره چې مو تجربې زیاتې شي چې وکولی شي نور محصلان وروزی. د چک په دغه پوهنتون کې تاسو ته نوي معلومات درکول کیږي، نویو میتودونو سره آشنا کیږي. څه مو ولیدل؟ ساده صاحب شما اگر لطف کنین در مورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر به ارتباطات قبلی که بین پوهنتون پلوتکنیک کابل و پوهنتونهای جرمنی وجود داشت و با کمک پوهنتون فرایبرگ آلمان و با همکاری جی آی زید ما تقاضای زیر داشتیم که کوریکولوم ما جدید شود و اینا با همکاری جی آی زید امی پروسه را پیش بردن و چند وقت سر از این کار شد و بالاخره کوریکولوم ما با سیستم جدید عیار شد و اینا بر ما وعده دادن پوهنتونای فرایبرگ و خود مؤسسه جی آی زید که در این راستا شما را همکاری میکنیم و ترنینگ ها را پیش میبریم برای استادای شما که تجربه حاصل کنن. با این ارتباط ما را استادای ما را چندین بار با کشورهای مختلف اینا دعوت کردن و همی پروسه را پیش برد.
سعادت صاحب ببخشید، میخوایم بفهمم که تا حال چیزی برای شما تدریس شده یا چیزی را که دیدین فکر میکنین که ای اونمو چیزی بود که شما میخواستین یا او ضرورت شما را مرفوع میتونه بکنه در امی مقطع کوتاه؟
خب ما در راستای دروس خود مشکلات را البته داشتیم و چون که مفردات درسی ما جدید شده و کوریکولوم جدید است، همه پروگرامی را که بر ما پیش میبرند بر ما یعنی کمک میکنه بر پیشرفت خود همو تجارب ما کمک میکنه.
خوب ولی به نظرتان کافی نیست؟
کافی بله. نیست، به خاطر از اینکه ما با ترنینگ های بیشتر ضرورت داریم. بله
بله. چون بازم میام به شما یوسف زیسه، تاسو څه فکر کوي چې دا غسي پروګرامونه یا په دغه لنډه موده کې چې مو اوریدلې دي او لیدلې دي په علمي ساحه کې دلته په دغه په چارلس پونتون کې چې په پراک کې دی دا ارزوي آیا مرسته سره کولای شي چې تاسو وکولای شي د همدغه نویو تجربو په اساس باندې محصلین لدینه ګټه پورته کړي یعنی هغه چې تاسو زده کړی کوئ شي یو څه ګټه ورسوي
هو بالکل د دې پروګرامونو مفیدیت او موثریت ډیر زیات دی زه مثبت ارزیابي کوم د دې لپاره کوم امکانات چې په غربي هیوادونو او په باندینی ملکونو کې دي کوم لابراتوارونه چې دلته دي په افغانستان کې نشته نو د همدې لپاره اول خو زه مننه کوم د جیزت د موسسې څخه چې موږ څخه سره مرسته کړې ده او موږ ته ډیر مجهز لابراتوار جوړ کړی د منطقې په سطحه او هغه وسایل چې موږ ته راوړي دي په هغه باندې کار کول پرته له تجربې څخه ډیر ستونزې جوړوي او د دغه لپاره چې موږ خپل ټول مشکلات حل کړي وي موږ سو سفرونه لرل چین هیواد ته لاړو هلته تقریبا شل پنځه ویشت شپې موږ عملاً په پرمختللو وسایلو کار وکړلو وس راغل د چک جمهوریت چارلس پونتون ته دلته پاغه وسایل او لابراتواري وسایل البته مون کار وکړ چې په افغانستان کې نشته کچیر په افغانستان کې وای نو دا خو به چې مونږ یو خارجي پروفیسر دعوت کړه و نو ټول استادان ترې ګټه پورته کړې و چون دا وسایل په افغانستان کې نشته نو دا ضرورت پیدا شو چې موږ سفر وکړو د هیوادونو ته
تاسو خبر زما کنه غواړم قطع کوم تاسو خپل ځوانان یاست او تاسو ځوان نسل د افغانستان راتلونکي علمي کادر روزي دواړو برخو کې چې تاسو نور کسان روزي زخت زیاته ورته اړتیا لیدل کیږي یعنی د قانون د استخراج او اکتشاف برخه کې او هم د راس پړلو په برخه کې دا هغه دواړه دي چې کېدای شي راتلونکي افغانستان له اقتصادي پلوه په خود کفایي ودروي دغه برخه کې تاسو چې اوس وینې آیا کافي کسان روزل شوي دي آیا دغه پولیټکنیک دومره توجه دغه برخه ته ډیره کړې ده
بالکل کاکړ صاحب د خیر اوسي ډیر کار کړی دی پولیټکنیک ته په دې ورځو کې
منظور تاسو کاکړ صاحب د پولیټکنیک رئیس
او د پولیټکنیک رئیس ډیر هڅې پیل کړې او هڅې دا ده چې ځوان کډرونه وروزي او خارجي ودونو ته د ټریننګ لپاره واستوي همدغه پایلې دي چې موږ دلته راغلي او عملاً کار کوو هغه څه موږ زده کوو چې دغه د زده کولو امکانات په افغانستان کې نشته مخکې ما هم یادوري وکړه چې کوم لابراتوري وسایل چې په دغه پونتونو کې دي موږ دغه عملاً کار په وکړه ډیر شانه سزده کړل هغه سم زده کړ چې دغه زده کول په افغانستان کې ناشونی ول کوم وسایل چې دلته دی حالت نه ول موږ زده کړل او پراتلونکو به عملاً مونږه داغه څخه ګټه پورته کړو
bale زه چې تاسو سره چې مونږ مخکې خبرې وکړلې دی وی ستونزې یادونه مو کړل او هغه ته چې دغه پروسې ډیر وخت ونیو تقریبا شپږ اته میاشتې وخت ونیو مشکل چیرې و ولې کله چې پراګ دغه بلن تاسو منل چې تاسو راو بولی دلته او خپل هغه علمي تجربې تاسو سره شریک کړي دغه پروسیجر ول دومره ډیر وخت ونیو
مننه کوم مونږه د دې پروګرام شروع یو ځل په تیر کال کې 15 ورځې د پاره چین کې وشوه او هغه وخت برنامه دا سو چې 15 ورځې د دې اتشل ورځې به مونږ په جرمني کې د دې ادامه د دې ټریننګ ادامه به په جرمني کې وي نو غلطه چې کله د جرمني د هواد نه دعوت نامه راغله په خپل په تحصیلات علي وزارت کې په خوشنۍ سره وایم چې بعض مشکلات مونږ د پاره جوړ شول چې مونږ د پاره او چې تاسو کله ورپاته زینو تاسو باید په اکاونټ کې پیسې ولرئ او تاسو باید دلته صحیح تضمین ولرئ چې تاسو به تراشي نو هغه پروګرام زموږ هغه واجنه چې هغه مشکلات وو چې موږ هغه په مقابل کې ودی
ګورم یعنی فکر کوي چې اوس هم داسې مفکوره موجوده ده چې د پولیټکنیک او استاد چې دومره کلونه درس وایي ماستری اخلي ماستری نو ورسته مثلا شاید ډاکټرا چا پیل کړی وي یعنی د دې ورشته چې هغه به پاتې شي په داسې لنډو سفرونو کې چې دا پروسه دوی دومره سخته کړی چې تاسو باید ضمانت هم ورکړي
زموږ پروګرام کې چې کوم موږ چې دلته راغلی د دغه استادان چې د ګروپ کې راغلی اره 2003 زل جرم یا اروپا یو هوا ترغلی ټریننګ لپاره نو څوک سفر نه دی پات شوی موږ زمونږ دلیل هم دا و چې تاسو موږ باندې دومره فشار مراوړي ځکه موږ ک پات کده مو یو زل نه دوه زل درې زل موږ تلی او زمونږ کوم هدف چې لرو تاسو زمونږ هدف ته احترام ولري زمونږ هدف دا دی چې موږ د خپل وطن لپاره کار وکړو او زما د لوړ مقامات نه د خوښ دي چې زمونږ هوا چې کوو غاړو په خو درو اغه زراعت او اغه کان دی د ولسمشر مې خوښ دي چې د مادن بخش باندې دوی کار وکړي کډرونه وروزی او پر رایستلو باندې کار وکړي زمونږه شتمنی لرو ولی مونږ ته استفاده نه کوي مونږ غریب هیواد نه دی ولی اوس مونږ غریب په فخر کې ژوند کوو
احمدی صاحب تاسو د نور همکارانو خبرې هم واوریدلې شما څه فکر میکنین کې د دې پروګرام کې شما حالا آمدین د اینجا ای چقدر موثر است
قبل از اینکه به جواب سوالتون بپردازم چند مسئله بود که همکارای ما هم در این باره روشنی انداخت خود استخراج معدن یا مسئله ای که ما معدن خود استخراج کنیم فعلا در این شرایط فعلی که کشور دولت فخر است اگر ما بهتر سر معدن خود یک استراتژی بسیار مشخص جور کنیم هم از لحاظ تحصیلی و هم از لحاظ ایجاد ظرفیت ها یکی از راه های بسیار خوب است برای کشور در مورد از این که ما در این برنامه اشتراک کردیم قسم که همکارای ما هم قبلا یادآوری کرد خود ایجاد ظرفیت سازی و همچنان این که ما بتانیم با مو آخرین تکنولوژی که فعلا کشورهای پیشرفته استفاده میکنه چه قسم خود با او تکنولوژی عیار بسازیم ما از لحاظ تیوریکی اوقدر تفاوت نداریم با دیگر کشورها درسایی که ما از لحاظ تیوریکی اینجا خواندیم عین همو درسایی است که فعلا هم در پانتون پل تکنیک کابل چی در بخش اکتشاف معدن است و چی در بخش استخراج معدن است تقریبا عین درس است کدام تفاوت خاص نداره فقط از لحاظ کارهای عملی و از لحاظ کارهای لابراتوری ما بسیار تفاوت زیاد را میبینیم وسایل که اینا در اختیار دارن ما تا یک دانش هم در افغانستان نداریم و رشته‌های انجینری بخصوص بدون کار عملی امکان نداره اگر ما یک نمونه را از یک ساحه میاریم که باید بالای از او مطالعات انجام بدیم بدون مایکروسکوپ مجهز دستگاه مشخصی که در او رابطه است اگر او دستگاه نباشه ما نمیتونیم به اون نتایج دقیق برسیم همچنان در بخش استخراجی و مسائل دیگه ضرورتی پروگراما برای ما بسیار مفید است که ما بتانیم با تکنولوژی معاصری که استفاده میکنند مثلا ما در بخش استخراج یک کار را که انجام میتیم در بخش محاسبه یا دیزاین معدن بسیار کارهای ما با وسایل ابتدایی است ما سافت‌ویرهای بسیار پیشرفته نداریم اگرچه با بازش آشنایی داریم اما امکان از اینکه ما سافت‌ویرها را به افغانستان به سیستم‌های خود نصب کنیم و پول بسیار گزاف کار داره سی خاطر اگر این زمینا برای جوانای کشور مساعد شود که بتوانند برند از کشورهای پیشرفته به خصوص در قسمت بخش عملی هر رشته از این دیدن کنند اونجا برنامه را آموزش ببینند و دوباره که میان امکان از این شود که همین دستگاه یا را دولت یا مو کشورهای کمک کننده یا دونرها برای ما فراهم بسازه تا ما بتانیم خود ما مستقلانه در بخش پیشرفت و یا استخراج معدن خود به کار ببریم
بله زهی صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې لمقامات و من جمله ولسمشر څخه تاسو غوښتنه کوي چې باید د جیولوژي او معدن سکتور ته ډیره توجه وکړي د کرنې او مالداری ترڅنګ د بل هغه سکتور چې افغانستان د خود کفایي په لور بیولای شي د جیولوژي او معدن په برخه کې مخکې هم ډیر کسان فارغ شوي دي ډیر انجینران فارغ شوي دي اوس تاسو دغه وضعیت چې ګوري کله چې تاسو یو ماسل ته وایي چې افغانستان له طبیعي منابعو څخه ډک دی او سپړلو ته اړتیا لري او ممکن شاید تر اوسه پورې هم دغه منابع ټول مکمل نه وي کشف شوي خو د تریلیون ډالرو خبره ده بازار څه رقم وویني یعنی ځکه چې تاسو ماسل چې کله تربیه کوي هغه خو باید دغه یو ډاډ هم ترلاسه کړي چې زه له څلورو کلو یا پنځو کلو تحصیل وروسته فارغېږم د ما لپاره کار شته ده آیا اوس د دوی د کار موندنې په برخه کې دولت توجه زیاته کړې یعنی دولتي د ادارو له لارې او که د خصوصي سکتور له لارې په آینده کې ممکن د جذب قوت په دې برخه کې ډیر زیات شي
مننه کوم زمونږ د قانونو او جورجی پنځه یعنی تقریبا مستقل وزارت لري چې د قانونو وزارت دی اولې خوشنۍ سره وایم چې دغه خبره مخکې یو ځل مونږ په بل مجلس کې یاد شو چې کومه میتودولوژي د تدریس مونږ بعد ولرو په غی باندې کارو شي ترڅو شاګرد په خټو غو کړی شي دا کړوږي نو مارته چې یو مشکل هم دغه دی چې کله زما شاګرد راځي صنف کې نی هغه چې کله ورسته ګوري چې 15 کال ورسته څلور نیم کال ورسته
زه فارغیږم په دغه بخش کې چې زه غواړم تحصیل وکړم نو دا اوس مونږ کوم معدن نه لرو چې هغه استخراج شي که چیرې مونږ اس معدن ولرو چې هغه استخراج شي د مونږ څومره انجینران چې دومره کلو کې فارغ شي دا ټول ته لانو ته هم ضرورت شته نو یوازنه د محصلینو لپاره چې به سلا ناهلی د همدغه د قانونو بخش کې عملی کار نشته عملی کار نشته بازار د کار نشته موږ ډیر کوچنی کمپنۍ لرو چې د تازنی ډبرو کې ساختمانی ډبرو کې به کار لري ولې هغه د دې بسنه نشي کولای چې موږ کلنی محصلین کله فارغيږي هغه ټول د لپاره
هغه شي عملی کارونو ولې پل ټکنیک خو لابراتوارونه په هر فاکولټه کې د هر رشته لپاره مجهز هغه وخت چې نو استادان روسان او د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته د پل ټکنیک چارې مخته وړل کېدلې مجهز لابراتوارونه چې د لابراتوارونو هم یو څه مرسته کولای شول له محصلینو سره چې دوی هدا اقل دغه پروسو سره یا چې دوی چیز دکړه کوي او څه آشناسي آیا اوس چې دغه سیستم بدل شوی دا اوس د لابراتوارو نشته چې تاسو له ډبرو سره آشنا کې د جیولوژي له مختلفو میتودونو سره
کوم لابراتوار چې مخکې د پنتون درلود د تیشو جنگونو په وخت کې هغه هرڅه د بینه لاړه لو ختم شو زمونږ د غینه کوم هیڅ لابراتوار هیڅ اثر هم نشته د غی لابراتوار ټول د جنگو په هغه کې هرڅه په سلا چور چپاول کې لاړل ختم شو لیول
په دې شپه سکلو کې
په دې رتون کې وخت کې شوی دی ډیر بنځوی د پاره لابراتوارونه جوړ شوی دي چې موږ د دغه کورګلم چې موږ د جیولوژي د پنځه خو د خصن د دوه ډپارټمنټو اپډیټ شول د جایزایټ په مرسته موږ د پاره نوې یو لابراتوار چې اوس پرې پرانسل شوی نه دی او څه ماشينو لرنه دی راغلی نو که چیرې ته دغه موږ همداهله لرو چې دغه څو نظرې فعال شي هغه ماشينونه چې کوم دوی واده کړی چې څو راغلی او کوم کمبوت یې هغه جوړ شي زموږ د پاره به ګټه وي زموږ د ماشينو د پاره به ډیره ګټه وي زما ماستریام په کابل پل ټکنیک پانتون کې مال وسیده نو زما چې کوم لابراتوار کارنه وغه په ما په شخصي لابراتوار کې په بازار کې ما کړی دي ما تر سره کړی هغه تحقیقات نو که چیرته د دغه زمينه مساعده شي هم د استاد لپاره او هم د شاګرد لپاره د ماسترین لپاره بدل یو لوی لاسته راوړنه وی چې د دې دونه وکړ شي په سایتوګه هغه خپل تحقیق سره کړی
سادات صاحب شما در بخش تدریسی مواد کې فعلاً شما در اختیار دارین از مو مواد استفاده میکنین بازم به شکل کتاب است و ای از مو سابق مانده و یا در طول 16 سال کتابای جدید چاپ شده کتابای جدید تدریسی مطابق اون مو خواسته هایی که فعلاً افغانستان داره در عرصه کلکولیم یعنی کلکولیم کاملا جدید شده نشده و بیشترین مواد شما از چی استفاده میکنین آیا از اینترنت مثلا استفاده میکنین یعنی
خب کتابایی که موجود است در دپارتمنت ما اکثرا کتابا ها از سابق موجود بوده و چون که مفردات ما جدید شده و کوریکولم ما تغییر کرده و نظر به این کوریکولم باید که مواد جدید موجود باشه ما به لسان ملی خود نداریم بسیار کم است و ما دوچار این مشکل هستیم ولی
بیشتر ببخشید در سابق اکثرا مواد تدریسی به زبان روسی بود آیا الان هم به زبان روسی از مواد استفاده
به زبان روسی موجود است و چون از زمانه سابق موجود بوده و بعضی موضوعات است که جدید است یعنی نظر به تکنولوژی جدیدی که و کوریکولوم جدیدی که فعلا به پیش میبره میشه ما ضرورت به مواد جدید داریم و ما کوشش کردیم در طول نمی سالهایی که گذشته کوشش کردیم که از مواد و مدارک خارجی استفاده کنیم از کتابای خارجی به فرضاً برسان انگلیسی بوده ما ترجمه کردیم بعضی مواد ترجمه کردیم ولی در کل ما مشکلات خود داشتیم که اکثرا کوشش میکردیم از اینترنت یعنی سایت های اینترنت ما بعضی مواد اخذ کنیم اینمی موضوع است که ما امرای پوانتونای فرض میکنیم پوانتونای آلمان و یا ایران و بعضی کشورهای دیگه که در تماس شدیم ما تقاضای خود کردیم در ارتباط به مشکلات مواد درسی خود و یک تعداد کتابا را بر ما فعلا از طریق جایزیت خریداری شده و در درساس ما قرار گرفته ولی ما مجبور هستیم که از اون مواد ترجمه کنیم و در درساس محصرین را قرار
بله بکنیم. تشکر یوسف صاحب ترازو هم ده پختنه تا چه ده هر مسلک لپاره یو ژبه پکار ده انگلیسی خود نړیواله ژبه ده او ده هر مسلک اغا اساس جوړوي چون موضوع پولیټکنیک ده پولیټکنیک لپاره ده ژبه اساس روسی وو ځکه چې روسانو جوړ کړی وو او ورسره نه هم ټول روسانو اوس چې دا ژبه بدله شوې ده اوس چې ټول نړۍ ډیر مواد انټرنیټ ته انټرنیټ ټول د انګلیسي ژبې مواد دي آیا د انګلیسي ژبې ته ډیر توجه کیږي او دغه تاسو استادان بل خصوص مثلا چې وکولای شي د نوي موادو څخه له نوي جیولوژي او معدنونو په برخه کې مثلا څه نوي اختراعات کیږي یا نوي میتودونه راځي بازار ته لدی نو باید استفاده وکړي آیا د انګلیسي ژبې دغه برحت کې ده چې استادان د پول ټکنیک تاسو وکولای شي چې له هغو موادو څخه استفاده وکړي یا په دې اړه باندې کتابونه تالیف کړي
هو اول خو ترمینالوژي د ساينس ټکنیک او د جیولوژي یو ده یعنی کاغه چیرې په الماني ژبه کې وي روسي ژبه کې وي او یا هم په انګلیسي ژبه کې وي ترمینالوجی یو ترمینالوجی د اصطلاحات چې په جیولوجی کې کارول کیږي کولای شو د همغه اصطلاحات څخه په روسی ژبه کې یا په انګلیسي ژبه کې کسو په هولري ګټه ترې پورته کړو نو په خو زموږ ټول اصطلاحات اساس روسی ول نو وس ورو روان مخ په انګلیسي ځکه زموږ کتابونه اکثره وس مخزونه په انګلیسي ژبه دي امریکایانو د جیزایټ موسسه المانانو او نور هیوادونو زموږ کتابخانه ته د انګلیسي ژبې کتابونه مرسته کړې ده نو دا موږ سره مرسته کوي زموږ د ځوانانو سره محصلینو سره استادانو سره چې دغه ماخذونو څخه په انګلیسي ژبه ګټه ترې پورته کړو
احمدي صاحب یک چیز مطرح میشه در افغانستان میگن که ما بیشتر به انجینیر ضرورت نداریم بلکې برای نیروی حرفه‌ای ضرورت داریم ما کارگر ماهر ضرورت داریم در تمام بخش‌ها چه در سکتور صنعت چه در سکتور جیولوژی و معدن در تمام سکتورها چی فکر میکنین که این سیستم یک انطباق پیدا کرده در افغانستان یعنی
اول خود جز عمده است که ما باید بسیار کادرهای ورزیده داشته باشیم اول بفهمیم که خود ساحات که یا سروی دقیق و مطالعه خوب از بخش تفحص و اکتشاف در معدن داشته باشیم بعد از او ارزیابی کنیم که این معدن ما به استخراج قابلیت استخراج داره یا نداره بعد از او بیاییم در بحث کارگری اگر ما نیاز میبینیم که معدن ما با در نظر داشت لزوم دید بازار یعنی تجارت مواد معدنی ما بسیار خوبتر پیش میره و ما نیاز داریم به کارگرهای حرفه‌ای و ماهر در این بخش ما میتونیم با ایجاد انستیتوتی که بتانیم کارگر حرفه‌ای را در اون ازش فارغ بتیم
یکی از بسیار احمدی صاحب میگه شما میگین وقتی که ما اگر مطالعه بکنیم که نیاز داریم نه نداریم در آینده ما نیاز خود داشتیم به خاطر اینکه اگر افغانستان به طرف صلح و امیدوار هستیم که به طرف صلح بره و یک صلح پایدار در افغانستان مستحکم شوه معدن اولین بخشی است که بیشتر جلب توجه میکنه و سرمایه‌دار خارجی هم اگر میخواد در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنه شاید بیشتر در بخش معدن باشه ما شاهدش بودیم در 16 سال ما کارگر حرفه‌ای در بسیاری سهانه داشتیم کارگرای پاکستانی در افغانستان بازار کاملا گرفته و در این بخش اشد ضرورت است اگر واقعا دور اندیشی داشته باشند مقامات ما و کسایی که مسئول هستند باید توجه به این بخش بیشتر شو
در مسئله نیاز بخصوص در استخراج معدن ما دو حالت داریم ما روز که یک معدن استخراج میشه ما نمیتونیم بین روز باید بیاییم زمان که یک معدن استخراج میشه از لحاظ وصول انجینری یک مرحله به نام مرحله طرح‌ریزی یا دیزاین معدن است که اگر یک معدن را ما امروز بخوایم طرح کنیم یک معدن که با قدرت تولیدی بسیار متوسط استخراج شوه حداقل 4 سال یا 5 سال کار داره تا با مرحله بهره برداری از استخراج برسیم و بعد از او براخره به مرحله از ای که ما مصارف قبلا انجام دادیم باید بیم زمانی که ما اقدام میکنیم به خود طرح معدن یکی از جزء اساس طرح است که ما باید آموزش کارگرای فنی و حرفه‌ای در بخش‌های مختلفش چون تنها استخراج معدن بخش‌های خاص خود داره بخشی که مربوط به ترانسپورت مواد معدنی است بخشی که مربوط به کندنکاری است انتقال تجهیزات است انبارکاری احجار بیکار است و بخش‌های خاص تکنیکی که است یعنی می‌تونیم ما در جریانی که بر هر معدن طرح مشخص جور می‌کنیم در زمان ازی تا که به کار عملی آغاز می‌کنیم یکی از بخش‌های کارمایی است که آموزش کارگرای حرفه‌ای است زمانی که طرح معدن هر کمپانی که می‌خواد کار استخراج انجام می‌ده اما شرطی باشه که باید کارگرای حرفه‌ای از خود کشور باشه بعد از اون میتونیم ما زی ظرفیت هایی که ایجاد کردیم میتونیم با آینده خود ما با ایجاد مکاتب ما بخش معدن میتونیم بسیار خوب ظرفیت با بخش انجینیرای که هم بخش انجینیر است و هم کارگر حرفه‌ای، اما در شروع باید ما بسیار استراتژی واضح و مشخص داشته باشیم که ما اگر استخراج کنیم معدن از کدام معدن شروع کنیم با کدام معدن ختم شویم. ما اگر بخوایم معدن مس عینک فعلا استخراج کنیم بسیار مشکلات داریم، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ قرارداد و هم از لحاظ بازار که فعلا خود سنگ معدنی مس داره و یا اینکه موضوع کدام مواد فلزی دیگه در مس وجود داره. شاید با هم واضح باشه که همیشه میگن معدن مس است، در حال کنجا معدن پول میتال ما چندین نوع مواد معدنی دیگر در اونجا داریم. با این موضوعات بسیار خوب مطالعه شد و بعد از او به نتیجه بسیار خوب میتونیم برسیم که از کدام معدن خود شروع کنیم. مثلا ما زیادتر طرفدار هستیم که ما از معدن بسیار خرد خود شروع کنیم، اگر کدام اشتباهات میکنیم در معدن خود بکنیم. اما این نه که ما بریم از بسیار معدن کلان دفعتن شروع کنیم، نه یک استراتژی مشخص داشته باشیم، نه بازار ارزیابی کنیم، نه نیازمندی را ببینیم که برش است یا نیست فعلا در داخل کشور. آیا بسیار سوالای مطرح میشه، ما مثلا استخراج میکنیم کجا پروسسش در کجا میشه، وقتی پروسس کنیم میره بالای کی بفروشیم، کجا انتقالش بدیم، در چی شرایط. این مطالعات بسیار عمده کار داره تا به مسئله کارگرا و یا برسه.
مشکلات که شما یادآوری کردین شاید زیاتر از او باشه. زاید صاحب که چیز در خپل بحث یا چه را لرن کو مخکې موویل چې راتون کې نسل ته تاسو په یو ډیر مهمه برخه کې د افغانستان روزنه ورکو، یا اگر اغوی روزی او هغه هم د جولوجی مادن په برخه کې، په دې برخه کې څومره تاسو امیدوار یاست چې که چیرې افغانستان د سولې په طرف باندې ولاړ شي، په افغانستان کې یوه سوله ټینګه شي او یو سمه اداره منځته راشي، دغه سکتور به افغانستان د خود کفایي په لور بوزي او دغه نسلونه چې تاسو د سکتور لپاره روزی، ایا دا به کافي دغه اړتیاوې پوره کړي که چیرې یو دم د قانون د استخراج پروسه شروع شي؟
مونږ خو له چې درس ورکوو هیله دا ده چې مونږ به د وطن لپاره خدمت کوو او بالاخره به یو ورځ راځي چې د دې وطن لپاره به زمونږ محصول او زمونږ وطندار به دومره مینوال وي چې د خپل وطن لپاره به قرباني ورکوي او خپل وطن بالاخره به جوړ کړو. مونږ بل لار هم نه لرو. خپل محصولینو ته مې همیش دا د درس په څنګ کې ورته دا هیله ورکړي چې هیڅکله به باید مونږ نه ناامید نه شو. کله چې تاسو کوم ادارې ته ځئ نو زما تاسو نه احوال خواهش دی که هر اداره کې که مسلکي ادارې ته ځئ او که غیر مسلکي کې تاسو وظیفه اخلئ نو تاسو به یوازنی هغه چې زه تاسو نه خواهش لرم هغه د خپل وطن سره به مینه لرئ او صادقانه کار به کوئ. نو که چیرته زمونږ په راس کې داسې څوک پیدا شي چې د ملک واقعي درد ورسره وي او په خپل ملک باندې دردمن شي، زه دا امید لرم چې بالاخره به زمونږ وطن له دې حالته وځي او زمونږ وطن غریب وطن نه دی.
ساده صاحب، یکی از وجایب یک استاد که در برابر محصلین استاد میشه و در صنف ای هست که تا جایی که ما خود ما تجربه کردیم که یک روحیه ملی را برای محصلین میده و بالخصوص در شرایط کنونی که اکثر جوانان ما از وطن فرار میکنه و میره به کشورهای خارجی، در این قسمت آیا استاد میتونه که جلوی یک محصل بگیره که در کشور بانه و در آینده برای زمین خاک و وطن خود خدمت بکنه؟
خب یک استاد وظیفش تدریسش به مو صداقتی که داره با صداقت تدریس خود پیش میبره و ولی تا جایی که امکان داره یک استادی که خودش احساس مسئولیت میکنه در مقابل امو محصل و در مقابل جوان کشور، بعضی موارد اظهار میکنه که یعنی تشویق میکنه که یک محصل با درس و با تدریس و با تعلیم و تحصیل کوشش خود استاد میکنه، منتها شرایط مملکت ما قسمی است که شرایط جنگ است، شرایط نارامی است. خب امو نارامی باعث بعضی مشکلات ها میشه، امو احساسات که یک فرض میکنیم شاگرد داره و محصل داره بوده برهم میزنه. ما نظر ما و پیام با محصلی که زیر دست ما تدریس میکنه
یا جوانان در مجموع
تحصیل میکنه ایست که وطن خود ترک نکنن به هیچ صورت، یعنی کوشش و سعی و تلاش خود بکنن تا اندازه آخرش، که این کشور ما ضرورت به نسل جوان داره، ضرورت به امو استعدادهای خوبی داره که باید تولید جامعه شد.
تشکر. بله ساده سپر، تاسو ده زوانانو پا برخه که کم پیام داری؟
ده زوانانو ده خواهمیش زمونگا لکه سن که من ده خواهش ده خپل محصیل نکره اوس با ده زوانان چه زمونگا غاگر وی دوگونم ده هیلم داده چه ده وطن ده پاره باید کرک هزم ولرو او بلاخره بمونگا کامیابیگو.
یه بلا موضوع چه دیر مترکی گید کل چه دیو استاد لاقتصادی پلاوه خودکفا نوی یا پا اصطلاح اقتصادی خی نوی نشی کوله چه محصل ده سمت تدریس ورکی کراسو در موضوع ده اقتصادی پلاوه تاسو تامین یاست ده تنخواه یا ماش تاسو در کول کیگی چی پچنگ که نور کارون اونه که، یعنی پدی مانا یوازی و یوازی علمی برخې ته ستاسو توجه ډیره کوي، که چیرې په صنف کې درېږي محصل ته درس ورکوي او له هغه وروسته نور د خپل علمي یا د علمي پوهې د زیاتولو لپاره نور وخت په هغه باندې تیر کوي، نه دا چې په څنګ کې یو بل کار هم مخته یوسئ چې هغه هېڅ ستاسو له مسلک سره هېڅ تړاو نه لري.
مننه. زمونږ د ځوانان اکثره استادان چې کله دلته پوهنتون ته راځي او په قدر کې شاملېږي، دوی طبعا چې کله قدر کې شاملېږي دوی نورو ځای کې مخ خو پوستونو کې کار کولی شي، قرباني ورکړي دغه وجه نه چې هغه مثال د ډیر ماش لري چې کیدای شي د یو میاشه ماش د نیم کال د پنتون د استاد ماشي هغه قرباني ورکړي هغه پرې خید راغلي دي د ډګر تر راغلي چې خدمت وکي. نو دوه بش کې زمونږ هیلم دا چې زمونږ ماش په دې اندازه مونږ نه وړ چې صرف هغه زمونږ اولی ضرورتونه ور باندې رافه شي د خپل ماشومان او د فامیل ضرورت رافه شي، مونږ نو اضافي ماش او پیسو سره مینه نه د زمونږ مینه د وطن سره د زمونږ مینه د خپل وطن د بچانو سره د ترڅو په سوکال و آرام ژوند ولرو.
بل ځای سره
یک موضوعی را که با جوانای کشور میخواییم که در این بار اگر بزنم ای که ما باید در بخش معادن خود بسیار باید فعال باشیم، فعال به این مفهوم که باید آگاهی بسیار پیدا کنیم و از مقامای زیرب تا میخواییم که در این زمینه جوانا را زیادتر همکاری کنند، هر قدر که ما در بخش معادن خود شفاف باشیم به موقع خوبتر به نتیجه میرسیم.
بله. د کابل د پل ټکنیک د پوهنتون د جیولوژي او قانونو د پوهنځي استادان سید عزیز سادات، عطا الله یوسف، زای امن الله زاهد او محمد تمیم احمدی ول کغوړی دا بس په بشپړه توګه بیا هم واورید. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. پام دې سره دا خبری خبرونه هم پاتې ورسیده. زنوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشته نگات سپارم. فرشته جان فرغ لست.
تشکر، زنده باشین نوریاس نوری، زنده باشین. بحث بسیار جالبی بود.